د حضرت دانیال نبی کتاب دویم باب د نبوکدنظر خوب د خپلې بادشاهۍ په دویم کال نبوکدنظر داسې خوبونه ولیدل چې د هغه سوچ یې ګډوډ کړو او هغې ته بیا خوب نه ورتلو. نو بیا بادشاه جادوګر، فالګر، کوډګر او نجمیان راوغوښتل چې هغې ته ووایي چې هغه څه خوب لیدلی دی. هر کله چې هغوی راغلل او د بادشاه په وړاندې ودرېدل، هغه دوی ته وویل، ما یو خوب لیدلی دی کوم چې زه ډېر پریشانه کړی یم، او زه غواړم چې په دې پوه شم چې د دې خوب څه مطلب دی. نو بیا نجومیانو هغې ته په آرامي ژبه کې وویل چې بادشاه سلامت دی، تر ابده ژوندی وي. خپلو خادمانو ته دې خپل خوب بیان کړه، نو موږ به د هغې تعبیر تاسو ته وایو. خو بادشاه نجومیانو ته وویل، ما دا په ښه فیصله کړې ده، که چیرې تاسو ما ته دا ونه وایې چې زما خوب څنګه و او تعبیر یې نه کړئ، نو زه به تاسو ټوټه ټوټه کړم او ستاسو کورونه به د خاورو په ډیرو بدل کړم. خو که تاسو ما ته زما خوب وایې او بیا د هغې تعبیر راته ووایې، نو زه به تاسو ته تحفې، انعامونه او لوی عزت درکړم. اوس تاسو ما ته زما خوب وایې او هغه راته تعبیر کړئ. نو یو ځل بیا هغوی هغې ته وویل، بادشاه دې خپل خادمانو ته خپل خوب بیان کړي او موږ به یې تعبیر کړو. نو بیا بادشاه هغوی ته په جواب کې وویل، زه په دې یقین لرم چې تاسو د وخت نه فایده اخلئ، ځکه چې تاسو په دې پوه شئ چې دا زما پخه فیصله ده. که چیرې تاسو ما ته زما خوب ونه وایې، نو بیا تاسو دپاره صرف یوه سزا ده. تاسو دا سلا کړې ده چې ما گمراه کړئ او راته دروغ ووایئ او ما دوکه کړئ، او تاسو دا امید ساتئ چې زما سوچ به بدل شي. نو بیا تاسو ما ته زما خوب ووایئ او بیا زه به په دې پوه شم چې تاسو ما ته تعبیر هم راکولی شئ. نجومیانو بادشاه ته په جواب کې وویل، په ځمکه داسې هیڅوک نشته چې د بادشاه په دې خبره عمل وکړي. تر اوسه پورې داسې نه دی شوي چې یو بادشاه د خپل فالګر، جادوګر یا نجومي نه داسې تپوس کړی وي، که هغه بادشاه هر څومره لوی او طاقتور وي. بادشاه سلامت، تاسو چې څه غواړئ هغه یو ناممکن کار دی. دا بادشاه ته د هغې د معبودانو نه بغیر هیڅوک نشیر څرګندولی او هغوی د انسانانو سره نه اوسیږي. بادشاه چې کله دا واورېدل، نو په دې هغه ډېر زیات په قهر شو او حکم یې وکړو چې د بابل ټول هوښیاران او پوهان دې قتل کړی شي. نو بیا د هوښیارانو د قتلولو حکم جاری شو او د دانیال او د هغه ملګرو پسې یې هم کسان ورولېږل چې هغوی قتل کړي. هر کله چې اریوک د بادشاه د محافظانو مشر د بابل د هوښیارانو قتلولو پسې ووتو، نو دانیال په ډېر هوښیارتیا او تمیز د هغې سره خبرې وکړې. هغه د بادشاه د افسر نه تپوس وکړو چې بادشاه دومره سخت فرمان ولې جاری کړی دی. بیا د بادشاه افسر اریوک دانیال ته ټوله فیصله بیان کړه. نو په دې اورېدو سره دانیال سمدستی بادشاه له ورغلو او د هغې نه یې وخت وغوښتلو چې دې به ورته د خوب تعبیر ورکړي. نو بیا دانیال خپل کور ته واپس لاړو او ټوله قصه یې خپلو ملګرو هننیا، میشایل او ازریاتا بیان کړه. هغه دوی ته خواست وکړو چې آسمانی خدای پاک ته د دې راز د څرګندولو په هکله د رحم سوال وکړئ، نو چې دی د دې دوستان او د بابل نور هوښیاران قتل نشي. په هماغه شپه دا راز پر ویا کې دانیال ته سرګند شو. نو بیا دانیال د آسمانی خدای پاک ثنا صفت بیان کړو او هغه و فرمایل چې د خدای پاک نوم ته دې د تل دپاره ثنا صفت وي، حکمت او قدرت د هغې دی. هغه وختونه او حالات بدلوی، هغه بادشاهان په تخت کې نوی او هغوی اخوا کوي، هغه پوهانو لا پوها او عالمانو لا علم ورکوي، هغه ژور او پټ دراز سیزونه سرګندوي، هغه ترې خبر دی څه چې په تیاره کې پراته دي او د هغې نه ګیر چاپیره نور دی. زه ستا ثنا صفت او شکرګزاري کوم ای زما د پلار نیکه پاکه خدایه، ځکه چې تا مالا پوها او قدرت را کړی دی. تا ماته هغه څه وښودل د څه چې موږ ستا نه غوښتنه وکړه. تا ماته د بادشاه خوب او د هغه مسله څرګنده کړه، د حضرت دانیال خوب تعبیروي. نو بیا دانیال اریوک له لاړو، څوک چې بادشاه د بابل د هوښیارانو د قتلولو دپاره مقرر کړی و. د بابل هوښیار خلک مه قتلوه، ما بادشاه له بوزه او زه به د هغې خوب تعبیر هغې ته ورکړم. نو اریوک سمدستی دانیال بادشاه له بوتلو او هغه بادشاه ته وویل، ما د یهودا په جلاوطنو خلکو کې یو کس پیدا کړو، څوک به چې بادشاه ته د هغې د خوب مطلب ووایي. بادشاه دانیال نه تپوس وکړو، چا ته به یې چې بلتشزر ویل، آیا ته ما ته دا ویلی شي چې ما څنګه خوب لیدلی دی او د هغې تعبیر کولی شي؟ دانیال جواب ورکړو، د کوم راز چې بادشاه تپوس کوي هغه هیڅ یو هوښیار فالګر جادوګر او نجومی نشي کولی چې هغه راز بیان کړي. خو په آسمان کې یو خدای پاک موجود دی، څوک چې پټ رازونه څرګندوي، هغه چې نبوکدنظر بادشاه ته په خوب کې ښودلی دي چې په راتلونکو ورځو کې به څه پېښي. کله چې ته په خپل کټ کې پروت وې او کوم خوب او رویا چې تا ولیدله او ستا په ذهن کې هغه تیره شوې ده، هغه څه داسې دي. ای بادشاه سلامت، کله چې ته هلته پروت وې نو ستا فکر او سوچ د راتلونکو حالاتو طرف ته واوړېدو او د رازونو ښکاره کوونکي درته دا وښودل چې په آینده کې به څه کیږي. دا کوم راز چې ما ته څرګند شو، د دې دا مطلب نه دی چې کنې زه د نورو کسانو نه ډېر هوښیار یم. خدا د دې دپاره چې ته ای بادشاه سلامت د دې راز په تعبیر باندې کوم چې ستا په خیال کې تیر شو پوه شي. ای بادشاه سلامت، تا په خوب کې ولیدل چې یوه لویه ځلیدونکې او حیرانوونکې مجسمه ستا په وړاندې ولاړه وه او هغه یروونکې وه. د دې مجسمې سر د خالصو سرو زرو نه جوړ شوی و، د هغې سینه او لاسونه د سپینو زرو نه، د هغه ګیډه او پتونونه د زیړو نه جوړ و، د دې پنډې د اوسپنې او د خپو څه حصه د اوسپنې او څه حصه د پخې شوې خاورې نه جوړه شوې وه. هر کله چې تا دې ته کتل نو په دې وخت کې د غره نه یو لوی کاڼی په خپله راجدا شو، خو د انسان په لاسونو نه، هغه د هغې مجسمې په خپو را پرېوتو کوم چې د اوسپنې او خاورو نه جوړه شوې وي او هغه یې ټوټه ټوټه کړي. نو بیا اوسپنه، خاوره، زیړ، سپینزر او سرزر ټول ټوټه ټوټه شو او داسې والوتل لکه څنګه چې په اوړي کې بوس د غنمو په درمن کې الوزي. هوا هغه ټول یوړل او هیڅ نخې پاتې نه شوه، خو هغه کاڼې کوم چې دا مجسمه وویشته هغه نه یو لوی غر جوړ شو او ټوله ځمکه یې ونیوله. دا ستا خوب و او زه به یې اوس تعبیر هم درته بیان کړم. تاسو ای بادشاه سلامت د ټولو بادشاهانو نه لوی بادشاهی، آسمانی خدای پاک درته بادشاهی او قدرت، زور، شان او شوکت درکړی دی. هغه ستا لاسونو ته ټول انسانان او ځناور او د هوا مرغان حواله کړي دي. چرته چې هم دوی اوسیږي هغې ته په هغوی ټولو حکمران مقرر کړی یې او هغه د سرو زرو سر ته په خپله یې. ستا نه وروسته به یوه بله بادشاهي قایمه شي چې ستا د بادشاهۍ نه به کمزوری وي او بیا به دریمه بادشاهي راشي د زیړو بوي او دا به په ټوله ځمکه حکمراني وکړي. په آخر کې به بیا څلورمه بادشاهي راشي چې د اوسپنې په شان به مضبوطه وي، ځکه چې اوسپنه هر څه ماتوي او ټوټه ټوټه کوي. نو بیا څنګه چې اوسپنه سیزونه ټوټه ټوټه کړي وي، نو داسې به هغه نور ټول مات او ټوټه ټوټه کړي. لکه څنګه چې تا ولیدل چې د هغې د خپو او ګوتو څه حصه د اوسپنې او څه حصه د پخې خاورې نه جوړه وه، نو دا به جدا شوې بادشاهت وي. خو بیا به هم پکې څه نا څه د اوسپنې زور پاتې وي. څنګه چې تا اوسپنه خاورې سره یو ځای ولیدله، که څه هم چې تا ولیدل چې اوسپنه د خټې سره ګډه شوې وه، نو بیا به د دې بادشاهۍ څه حصه طاقتوره او څه حصه کمزورې وه. تاسو ولیدل چې اوسپنه د خاورې سره یو ځای شوې وه، نو بیا به دغه شان د هغې بادشاهۍ خلک هم کوشش وکړي چې د یو بل سره په واده کولو د یو بل ملاتړ جوړ شي. خو دوی به په خپلو کې په اتفاق نه شي، لکه څنګه چې اوسپنه د خاورو سره یو ځای کېدلی نه شي. د هغه بادشاهانو په زمانه کې به آسماني خدای پاک داسې بادشاهي راولي چې هغه به هیڅکله نه ختمیږي، نه به دا بل قوم نیولی شي. هغه به دا ټول بادشاهتونه مات کړي او ختم به یې کړي، خو دا به د تل دپاره پاتې شي. دا د غره نه د کاڼې د راجدا کېدلو د رویا تعبیر دی، خو د انسانانو په لاسونو نه. هغه کاڼی چې اوسپنه، زیړ، خاوره، سپین زر او سره زر یې ټوټه کړل، لوی خدای پاک بادشاه ته دا ښودلی دي چې په راتلونکي وخت کې به څه کیږي. دا خوب رښتیا او تعبیر باوري دی. د بادشاه حضرت دانیال ته انعام ورکول. نو بیا نبوکدنظر بادشاه د دانیال په وړاندې ټیټ شو او د هغې عزت یې وکړو او حکم یې وکړو چې هغې ته د غلو دانو او د خوشبو نظرانې وړاندې کړئ. بادشاه دانیال ته وویل، بېشکه ستا خدای پاک د ټولو معبودانو خدای پاک دی او د بادشاهانو مالک دی او د رازونو ښکاره کوونکی دی، ځکه چې تا ته دا راز څرګند کړی شو. بیا بادشاه دانیال ته لوی مقام ورکړو او ډېرې او ښکلې تحفې ورکړې. بادشاه هغه د بابل په ټوله صوبه باندې حکمران او د ټولو هوښیارانو مشر مقرر کړو. نو د دانیال په خوا سره بادشاه شدرک، میشک او عبد نجو د بابل د صوبې په انتظامیه کې افسران مقرر کړل او په خپله دانیال په شاهي دربار کې پاتې شو.